د غرمې 12 بجې شوې. السلام علیکم قدر من اوریدونکو، تر یوې بجې د آزادۍ رادیو په دې او سات خبرونه کې دوه پروګرامونه، لومړی درسي ساعت او ورپسې د آزادۍ میلمه خبریږي. خو لومړی پام وکړئ د دې سات خبرونو ته. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزیر یو ځل بیا له پاکستان سره د اختلافونو د حل لپاره پر مذاکراتو ټینګار کړی. امیر خان متقی په دې اړه پرون په کابل کې د بهرنیو چارو په وزارت کې د اسلامي همکاریو د سازمان له مرستیال او د افغانستان لپاره د دې سازمان له ځانګړي استازي طارق علي بخیت سلا سره د لیدنو پر مهال څرګندونې وکړې. بل لور ته ښاغلي بخیت د افغانستان او پاکستان ترمنځ د اوربند هرکلی وکړ او ویل د دوو ګاونډیو مسلمانو هیوادونو ترمنځ اختلافونه باید د خبرو له لارې حل شي. د پاکستان او افغانستان اړیکې په دې وروستیو کې هغه مهال ډیر ترینګلی شول چې پاکستاني الوتکو تیره میاشت پر کابل برید وکړ او په ځواب کې طالبانو د ډیورن کرښې په اوږدو کې د پاکستان پر پوځي پوستو حملې وکړې. تر دې نښتو وروسته د قطر او ترکیې په منځګړتوب د روغې جوړې خبرې په دوهې او استانبول کې وشوې چې د دواړو هیوادونو ترمنځ اوربند ته یې لاره پرانیسته، خو د دوی اړیکې لا هم کړکېچن دي او د دواړو هیوادونو ترمنځ د تګ راتګ ټولې لارې بندې دي. د طالبانو حکومت له ازبکستان سره داسې یو تړون لاسلیک کړی چې له مخې د ازبکستان د هوایي ډګرونو له لارې د افغانستان زراعتي محصولات نورو هیوادونو ته صادرېږي. د طالبانو د بلخ د ولی ویان حاجي زید پرون پر ایکس شبکې لیکلی دی چې له ازبکستان سره د لاسلیک شوي تفاهم لیک په اساس د افغانستان میوې او سبزیجات به د ازبکستان د هوایي ډګرونو له لارې د منځنۍ آسیا، جنوبي آسیا او اروپایي هیوادونو بازارونو ته صادر شي. له نږدې یوې میاشتې راهیسې پاکستان له افغانستان سره لارې بندې کړې دي چې له امله افغان سوداګرو ته سخت زیانونه اوښتي دي. د طالبانو د ریاست الوزرا اقتصادي مرستیال ملا عبدالغنی برادر د چهارشنبې په ورځ په کابل کې یوې غونډې ته د خبرو پر مهال له سوداګرو وغوښتل چې د پاکستان پر ځای له نورو هیوادونو سره بدیلې لارې پیدا کړي. د شمیل را رسیدو سره په پلازمینه کابل کې د برېښنا پرچاوي زیاتې شوي او خلک له چارواکو غواړي چې د دوی ستونزې غم وخوري. د ښار په ځینو سیمو کې په څلورویشتو ساعتونو کې 2 ساعته او په ځینو کې 15 ساعته برېښنا وي. د برېښنا شرکت چارواکي وایي د ښار اړتیا له 6500 تر 800 میګاواټو پورې برېښنا ده، خو دوی د 3500 400 میګاواټو ترمنځ برېښنا لري. که څه هم د برېښنا شرکت ویان محمد صادق حق پرست کورنیو رسنیو ته په خبرو کې له کاریانو له کابل ښاریانو غوښتي دي چې صبر وکړي، خو د ښار اوسیدونکي وایي د تیرو کلونو تجربې ښیي چې د ژمي له راتګ سره پرچاوي نورې هم زیاتیږي. په نوې ډیلی کې له خونړۍ حملې 4 ورځې وروسته د هند امنیتي ځواکونو په هندي کشمیر کې د یوې ممنوع اسلام پالې ډلې پر ضد عملیات پیل کړي دي. د هند تر ولکې لاندې کشمیر د بېلابېلو سیمو پولیسو په خپلو بیانونو کې ویلي دي چې ډیری د عملیات له چهارشنبې ورځې راهیسې پیل شوي او د دوی په وینا د جماعت اسلامي د ګوند مرکزونه پکې په نښه شوي دي. د صدراعظم نریندرا مودي هندو ملت پال واکمن ګوند دا ګوند په 2019 کال کې د یوې غیر قانوني ډلې په توګه ممنوع اعلان کړ. چارواکو رسما نه دی ویلي چې دا عملیات د نوي ډیلی سره جماعت ته له نږدې چاودنې سره چې 12 تنه پکې ووژل شول ارتباط لري، خو پولیسو وروسته له دې حملې د هندي کشمیر په اړوندو سیمو کې امنیتي تدابیر ټینګ کړي دي. او د سریلانکا کرکټ بورډ د پنجشنبې په ورځ وویل چې لوبغاړي به په پاکستان کې پاتې شي څو له کوربا هیواد او زیمبابوې سره راتلونکې اونۍ 3 اړخیزې لوبې ترسره کړي. د سریلانکا کرکټ بورډ وروسته له هغه دا پریکړه وکړه چې د پاکستان حکومت پرون ډاډ ورکړ چې دا لوبې به د لاهور پر ځای په راولپنډۍ کې ترسره شي. په 2009 کال کې په لاهور کې د سریلانکا د کرکټ پر لوبغاړو برید شوی و چې 6 لوبغاړي یې پکې ټپیان شول. د سه شنبې په ورځ په اسلام آباد کې تر ځان مرګي برود وروسته چې 12 تنه پکې ووژل شول او 28 نور ټپیان شول، د سریلانکا لږ تر لږه 8 لوبغاړو وویل چې د امنیتي ستونزو له ویرې بیرته خپل هیواد ته ستنېږي. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر محسن نقوي پرون وویل د هیواد د پوځ مشر د سریلانکا دفاع وزیر ته ډاډ ورکړی چې د دوی د کرکټ د لوبډلې امنیت به پوځ په خپله ونیسي.
ترش پژم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره ونې زخ پرونه
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم، نیک هلا او احترامات مقبول کی قدر منو درونو زکون کو یو زربه هم تاسو ټول ته شرع غلاس من دنن رزی درس موضوع ته لمن دیم چې تاسو ټول درنا او خرج زکون کی برترو غجور او صحت مند او سړي او د صحت جمع بو بتن وی درنو کول لیز زکون کو لکه څنګه چې تاسو ټول په هجه اس مر استاد دنن رزی درس مضمون د خپل مشور مرمن اور بنته او د حق دی ژوند حق له معلومات بلبلو چې څوک وي سره ور شخصیتونه او کوم ډول خدمتونه اس مر ذکران هیواد افغانستان لپاره تر سره کړی و. تیر ورځ لوست تاسو اتلی افغان قهرمان میرمن و پیژندلی. نن ورځ یو ځل بیا هم د همدغسې یو اتلی زړورې افغان میرمن په حقله معلومات لرو او د هغې د ژوند په حقله معلومات ترلاسه کوو. هیله من دیم چې تاسو ټول درنه او خواږه زده کوونکي د لوست تر پایه پر راسره ملتیا وکړئ او یو څه زده کړئ. درنه او ګلالۍ زده کوونکو، دا درسونه چې موږ او تاسو لولو نه یوازې دا چې موږ او تاسو د افغانستان مشهورې میرمنې پیژنو، بلکې د دې تر څنګ موږ او تاسو زموږ د ګران هیواد افغانستان له تاریخ سره آشنا کیږو او د هغوی د ژوند تجربې خپلو ځانو ته حاصلوو چې څه ډول تجربې یې په خپل ژوند کې حاصلې کړې وي او د کومو حالاتو سره مخامخ شوي وي. نو درنو زده کوونکو، مخکې له دې چې زه ستاسو لوس پیل کړم، تاسو ټولو خوږه او ګلالۍ زده کوونکو سره هیله لرم چې باید د خپلو ځانو سره خپل قلم، کتابچه او د نوټ ټول سامان د خپلو ځانو سره ولرئ، تر څو د نن ورځې د لوست مهم نکات په خپلو کتابچو کې له خپلو ځانو سره نوټ کړئ. نو درنو زده کوونکو، هیله ده چې ستاسو ټولو سره خپلې کتابچې موجودې اوسېږي. اوس هم راځو د خپل لوست پر لور باندې. زموږ ستاسو د نن ورځې موضوع میرمن کبرا نورزۍ ده. ولو چې میرمن کبرا نورزۍ څوک وه، څه ډول شخصیت و، کوم کارونه او کوم خدمتونه یې زموږ د ګران هیواد افغانستان لپاره ترسره کړی دي، او څرنګه وکولای شوای چې د افغانستان په تاریخ کې خپل نوم ځای پر ځای کړي او د افغانستان له مهمو تاریخي څیرو له جملو څخه شمار شي. رسول بولو چې میرمن کبرا نورزۍ څوک وه. میرمن کبرا نورزۍ، کبرا نورزۍ د افغانستان په تاریخ کې د یو مخکښې ښځې په توګه پیژندل کیږي چې د هیواد لومړنۍ ښځینه د عامې روغتیا وزیره او د لومړنۍ ښځینه وزیرې په توګه یې کار کړی دی. درنو ګلالۍ زده کوونکو، ولو چې میرمن کبرا نورزۍ د افغانستان په تاریخ کې یو له مخکښو پرمختللو اتلو افغانو میرمنو په توګه سره پیژندل کیږي، کوم چې د هیواد لومړنۍ ښځینه د عامې روغتیا وزیره وه او په لومړي ځل یوې ښځینه وزیرې په توګه سره یې کار سرته ورسوه. زیږیدنې او وفات په حق لولو چې په کوم کال کې وفات شوې وه، په کوم کال کې زیږیدلې وه. زیږیدنه په 1920 کال باغبان کوڅه د کابل په ښار کې زیږیدلې ده. وفات په 1980 کال کابل کې. یعنی میرمن کبرا نورزۍ په 1920 کال کې په د کابل ښار په باغبان کوڅه کې زیږیدلې ده، او همچنان په 1980 کال کې د کابل په ښار کې وفات شوې ده. یعنی په کوم ښار کې چې زیږیدلې وه، په هماغه ښار کې خپلې سترګې له دې نړۍ څخه پټې کړلې، او د یو فرهنګي او سیاستمداري په توګه یې وکولای شوای د افغانستان په تاریخ کې خپل نوم ځای پر ځای کړي او د تاریخي سیرو څخه وشمېرل شي. درنو زده کوونکو، موږ وویل چې میرمن کبرا نورزۍ څرنګه وکولای شوای چې د افغانستان په تاریخ کې خپل نوم ځای پر ځای کړي. نو زموږ سوالاستو د سوال ځواب څه دی؟ میرمن کبرا نورزۍ د افغانستان د یو فرهنګي، تمدني، د یو ټولنیز سیاستمداري په توګه سره یې وکولای شوای چې د افغانستان په تاریخ کې خپل نوم ځای پر ځای کړي او د افغانستان د تاریخي سیرو څخه وشمېرل شي. درنو ګلریز د کونکو، په دې برخه کې هم د میرمن کبرا نورزۍ د کوچنیوالي او د ذکر په حق لولو چې کوچنیوالي څه ډول تیر کړی دی، چیرته چیر کړی دی، او کوم برخه کې زده کړې کړې دي، او څنګه یې خپلې زده کړې پای ته رسولې دي. خپل ماشومتوب ورځې یې په کابل کې تیر کړې. 15 خوندې او 3 ورونه یې درلودل. نوموړي په یو باسواده کورنۍ کې رالوی شوې ده. درنو ګلریز د کونکو، میرمن کبرا نورزۍ د خپل ماشومتوب یا هم وړکوالي دوران په کابل په کوڅو یا هم د کابل په شار کې تیر کړی دی، او همچنان میرمن کبرا نورزۍ 15 خوندې او 3 ورونه درلودل چې دی په یو باسواده او تعلیم یافته کورنۍ کې رالوی شوې ده. یعنی د میرمن کبرا نورزۍ تربیه او روزنه د باسواده کورنۍ د خوا څخه شوې ده. د لیسا ملالی په نوم د ښځینه زده کړو په یو مشهور ښوونځي کې زده کړې کړې دي. میرمن کبرا نورزۍ په هغه وخت کې چې ډیره مشهور ښوونځي وه، د میرمن نو لپاره چې زده کړې میرمنو پکې سرته رسولې، هغه د لیسا ملالی په نامه سره یادېدل چې یو له مشهورو ښوونځیو له جملو څخه وه، او میرمن کبرا نورزۍ په همدې ښوونځي کې خپلې زده کړې پای ته ورسولې. په اړین نمرو سره د نسوان پوهنځي د ساينس څانګې پای ته ورسول، او همچنان په اړین نمرو ترلاسه کولو سره د ساينس په برخه کې خپلې زده کړې پای ته ورسولې. لومړنی تعلیمي پالیتونو په حق لولو چې مېرمن کبرا نورزی خپل لومړنی پالیتونه چیرته پیل کړه او کومه برخه کې یې خپل پالیتونه سرته رسول دي. نو درنو زده کوونکو ستاسو د توجه په هیله د ملالۍ لیسې لومړنی افغانه مدیر وه، مخکې دا دنده د فرانسوي ښوونکو وه. د کتابتون پراختیا د فزیک او کیمیا لابراتوارونه یې په عصري تجهیزاتو سنبال کړه. د فاکولټه نسوان او د نسوان موسسې مشري یې هم وکړه. درنو ګلالۍ زده کوونکو، مېرمن کبرا نورزی یو له هغو اشخاصو څخه وه چې په لومړي ځل باندې د ملالۍ لیسې د افغان مدیرې په توګه سره وټاکل شول. مخکې له مېرمن کبرا نورزی څخه دغه دنده د فرانسوي ښوونکو په غاړه و، یعنی د ملالۍ لیسې ټول کنټرولینګ ټول مدیریت د فرانسوي ښوونکو په غاړو او هغوی دغه ټول شنه سره سنبال کول. مګر کله چې مېرمن کبرا نورزی د ملالۍ لیسې د لومړني افغاني مدیر په توګه سره وټاکل شول، نو ډېر زیات ستر خدمتونه او فعالیتونه یې سرته ورسول چې د هغې د فعالیتونو له جملې څخه یو په خپله د کتابتون پراختیا و، یعنی په کتابتون کې لا زیاته پراختیا راوستل، نور پیشرفت او پرمختګ یې ورکړه، او هم چنان د فزیک او کیمیا لابراتوارونه یې په عصري تجهیزاتو هم سمنالاتو سره سنبال کړه. د دې ترڅنګ د فاکولټه نسوان او د نسوان د موسسې مشري هم کوله. تحصیلات په فرانسه کې په 1955 کال کې د لوړو زده کړو لپاره د پاریس پوهنتون ته ولاړل. د زده کړو پای ته رسولو وروسته کابل ته راستنه شوه او د کابل پوهنتون د کورنی مدیریت پوهنځي مشره وټاکل شوه. د رڼا او ګلالۍ زده کوونکو په دې برخه کې هم د مېرمن کبرا نورزی د تحصیلات په باره کې معلومات ترلاسه کړو چې مېرمن کبرا نورزی په 1955 کال کې د لوړو زده کړو د ترلاسه کولو په خاطر سره د ولاړل د پاریس پوهنتون ته او هلته یې خپلې زده کړې پای ته ورسول. خو کله چې د خپلې زده کړې پای ته ورسولې، د زده کړو پای ته رسولو څخه وروسته بیرته خپل ګران هیواد افغانستان ته راستانه شوله. د دې پر اتاک سره سره د کابل پوهنتون د کورنی مدیریت د پوهنځي د مشر په توګه سره وټاکل شول او په هغه ځای کې خپل فعالیت باندې پیل وکړل چې ستر خدمتونه او ستر کارونه یې د کورنی مدیریت پوهنځي ته ترسره کړل. سیاسي فعالیتونه لولو چې مېرمن کبرا نورزی کوم سیاسي فعالیتونه سرته رسولي دي او په سیاسي برخه کې کوم کارونه سرته رسولي دي. موږ ولوستل چې مېرمن کبرا نورزی د یو فرهنګي او سیاستمداري مېرمنې په توګه سره وکول شوې چې د افغانستان په تاریخ کې خپل نوم ځای پر ځای کینو. لولو چې دي کوم سیاسي فعالیتونه سرته رسولي دي. د افغانستان د اساسي قانون د تدقیق مشورتي کمیسیون غړي و. په دې دربشکسیزه کمیسیون کې وازی دوی شزي کبرا نورزی او معصومه اسمتی وردک غریبه، یعنی مېرمن کبرا نورزی د افغانستان د اساسي قانون د تدقیق مشورتي کمیسیون لغړ څخه یو شخص وو کوم چې په دغه درویش کسیزه کمیسیون کې یوازې دوه شوزه اشتراک درلود چې هغه دوه شوزه له جملو څخه یو په خپل کبرا نورزی و او بل هم معصومه اسمت وردک و. چې د مېرمن معصومه اسمت وردک اړوند موږ او تاسو په تیرو لوستنو کې ولوستل چې څوک و، څه ډول شخصیت و او کوم کارونه یې زموږ د ګران هیواد افغانستان لپاره ترسره کړي و. او هله د چستاسو د ټولو درنو زده کوونکو مېرمن معصومه اسمت وردک اړوند په یاد وي. که چیرته مو یاد نیوي تاسو کولی شئ یو ځل بیا هم تیرو لوستنو ته ولاړ شئ او د مېرمن معصومه اسمت وردک اړوند معلومات ترلاسه کړئ. او همدارنګه د قانون جوړولو په بهیر کې مهم رول ولوبوه. یعنی مېرمن کبرا نورزی د قانون جوړولو په بهیر کې د هغه په جریان کې هم ستر خدمتونه او ستر کارونه سرته رسولي دي. درنو ګلالۍ زده کوونکو، مېرمن کبرا نورزی نه یوازې دا چې سیاسي فعالیتونه یې سرته رسولي، بلکې د دې ترڅنګ ټولنیز او کلتوري خدمتونه هم سرته رسولي. ولو چې مېرمن کبرا نورزی کوم ټولنیز او کلتوري خدمتونه زموږ د ګران هیواد افغانستان لپاره سرته رسولي دي. کبرا نورزی د سردار محمد داوود خان سلطنت کې د شوزو د نسوان موسسې مشري وکړه چې پکې د سواد زده کړې، ماشومان لپاره د ښوونځي جوړول او د شزینه مسلکي ښوونځي جوړولو چارې ترسره شوې. مېرمن کبرا نورزی کله چې د سردار محمد داوود خان سلطنت یې هم د هغه د واکمنۍ مهال او د هغه د پادشاهۍ په دوران کې د شوزو د نسوان موسسې مشري وکړله چې په دې موسسې کې د سواد زده کړې، یعنی سواد موزي د ماشومان لپاره د ښوونځي جوړول او د شزینه مسلکي ښوونځي جوړولو چاري سرته ورسولې چې د لسترو پالیتونو له جملو څخه شمیرل کېدل. او د کابل د عمومي ناحیې د خلکو په استازیتوب د لوی جرګې غړی و. مېرمن کبرا نورزی د کابل د عمومي ناحیې د خلکو په استازیتوب سره د لوی جرګې غړیتوب هم درلود او د نوي اساسي قانون په تصویب کې برخه واخیستل، یعنی د نوي اساسي قانون په جوړښت هم تعهد ایښودل کې برخه واخیستل. درنو ګلالیز د کونکو تر دې ځای پر خو موږ او تاسو میرمن کبرا نورزی و پیژندل. د حقیقي ژوند په حق معلومات ترلاسه کړل چې میرمن کبرا نورزی څوک وه، په کوم کال کې زېږېدلې وه، په کوم کال کې وفات شوې وه، څومره ورونه، څومره خوندې درلودلې، زده کړې په کومې ښوونځي کې پیل کړې وې، په کوم پوهنتون کې زده کړې کړې وې، او همچنان تحصیلات یې هم لوړې زده کړې کوم ځای کې سرته رسولې وه. او د دې تر څنګ د دې ټولنیز او کلتوري خدمتونو په حق مو ولوستل، سیاسي فعالیتونه مو ولوستل، او تعلیمي فعالیتونه مو ولوستل. اوس هم دې برخه کې راځو د میرمن کبرا نورزی د سیاسي ژوند او میراث په حق لولو چې شخصي ژوند یې سره کم وو او کوم میراث یې زموږ ګران هیواد افغانستان ته پرېښی دی. کبرا نورزی هیڅکله واده ونه کړه او ټول ژوند یې د خپلې کورنۍ او هیواد خدمت ته وقف کړه. میرمن کبرا نورزی یو له هغه سترو شخصیتونو له جملو څخه وه چې هیڅکله هم د خپل شخصي ژوند اړوند فکر نه دی کړی، یعنی هیڅکله هم دا فکر ونه کړی چې دا باید خپل ځان ته کورنۍ ولري، خپل ځان ته کور ژوند جوړ کړي. کبرا نورزی د او همیشه د خپل کورنۍ او هیواد خدمت کولو لپاره خپل ژوند وقف کړی وو، او همیشه به د خپل کورنۍ او خپل هیواد لپاره خدمت سرته رسوه. د سختو سیاسي او ټولنیزو شرایطو سره سره افغانستان پرې نه شود. د خپل مور او خور سره ژوند د کابل په شار کې پایته ورسوه. میرمن کبرا نورزی که څه هم په خپل ژوند کې له ډیرو سختو ستونزو او مشکلاتو سره مخامخ شوې وه، خو بیا هم د دغو سختو سیاسي ننګونو، ستونزو او مشکلاتو سربیره هم چنان ټولنیزو، فرهنګي، کلتوري دغه شرایطو سره سره هیڅکله هم میرمن کبرا نورزی تسلیم نه شوله، مبارزه یې وکړله او د ژوند تر پایه پورې د خپل مور او خور سره په کابل ښار کې پاتې شوله او خپل ژوند یې په کابل ښار کې پایته ورسوه. په 1983 کال په مړینه د یوې اغېزمنې ښځې په توګه یادګار پرې شوه. میرمن کبرا نورزی کله چې په 1983 کال کې وفات شوله، دغه کال کې د یوې اغېزمنې میرمنې په توګه سره په افغانستان کې یو ستر یادګار پرې شوه. کبرا نورزی د افغانستان په تاریخ کې د یو الهام بخښونکي شخصیت په توګه یادیږي چې په سیاست، زده کړو او ټولنیزو خدمتونو کې د ښځو رول ته وده ورکړه. میرمن کبرا نورزی د افغانستان یو له هغو تاریخي سیرو له جملو څخه شمیرل کیږي چې ټول افغان اولس ښځو ته یې یو یادګار پرېښوده، یو الهام یې پرېښوده، یو ویلګې پرېښودله چې هر افغانه میرمنه باید د خپل ګران هیواد لپاره ستر خدمتونه سرته ورسي، او دوی چې کوم استعداد لري باید له هغه استعداد څخه استفاده وکړي. میرمن کبرا نورزی نه یوازې دا چې په سیاست برخه کې، بلکې د هغه تر څنګ د زده کړو او ټولنیزو خدمتونو په برخه کې هم د ښځو د رول لپاره مختلف خدمتونه سرته ورسول، او د هغوی د حقوقو څخه یې ستره دفاع سرته ورسول. یعنی میرمن کبرا نورزی زموږ او ستاسو د ټولو افغانستان ستر ویاړ او غرور ده. کوم چې نن ورځ موږ او تاسو ټولو درنو زده کوونکو د میرمن کبرا نورزی د ژوند په حق له معلومات ولوستل. روح دې شاد وي، رب دې رب دی روح ورته شاد کړي. نو درنو زده کوونکو، دا زموږ استاد د نن ورځې لوست چې د میرمن کبرا نورزی د ژوند په حق معلومات ترلاسه کړه. د لوست په راتلونکي برخه کې کورنۍ دنده لرو. ستاسو د ټولو درنو او ګلالي زده کوونکو کورنۍ دنده د نن ورځې د لوست تکول او تیر درسونه زده کول دي. نه یوازې دا چې تاسو به د نن ورځې لوست په سم او دقیق ډول سره زده کوئ، بلکې د تیر ورځې پر لوستنه باندې به هم تکرار کوئ چې تاسو څه زده کړي دي او څه مو ترلاسه کړي دي. تاسو وګورئ چې تاسو څومره د افغانو مشهورې میرمنې پیژنې او څومره د افغانستان په تاریخ باندې خبر شوي یاست. نور نو درنو زده کوونکو، زموږ او ستاسو د نن ورځې لوست پر همدې ځای باندې پای ته رسیږي. هیله مند یم چې یو څه مو زده کړي اوسئ او په یو څه باندې پوه شوي یاست. تر بل داسې درس پورې چې زه ستاسو په درنه چوپړ کې حاضرېږم، د الله په امان، ښه وخت ولرئ.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونې ځ خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه نکهله او احترامات مې قبول کړئ. قدرمن او درنو زده کوونکو، یو ځل بیا هم تاسو ټول ته شرغلاس مې درنو وزي درسي موضوع ته. هله مند يم چې تاسو ټول درنه او خواجه زده کوونکو برته روغ او جوړ او صحتمند او سړي او صحت چمې بم پتن مې درنو ګلالي زده کوونکو، لکه څنګه چې زموږ تاسو د نن ورځې درسي مضمون د افغان مشهور میرمنو اړوند دی. نو افغان مشهور میرمنې پیژنو او د هغوی د ژوند په حق له معلومات ترلاسه کوو. خوشا وګللی زکون کوز مړه ستاسو د نن ورځې درسي موضوع د یو داسې افغان میرمنې د ژوند په حق لده کوم چې دغه افغان میرمنې د خپل سحری یا هم چهره له عمل څخه وکول سپي نه وځي د افغانستان کې بلکې په ټول نړۍ کې نړیوال شهرت پیدا کړي او د یو نړیوالو سحرو له جملو څخه وشمیرل سي. نو راځو د دغه افغان میرمنې د ژوند په حق لولو او په حق له بشپړ معلومات ترلاسه کوو چې څوک وایي چې د زړیدلې و او څنګه یې د خپل سحری له عمل څخه وکول سپي نړیوال شهرت پیدا کړي. نو هیله مندیم چې تاسو ټول درنه او پر زده کوونکي د لوستر پای پر سره ملتیا وکړي او یو څه زده کړي. خوږ او ګلالي زده کوونکو یو ځل بیا هم یادونه کوم مخکې له دې نه چې زه ستاسو د نن ورځې لوست پیل کوم تاسو ټول درنه زده کوونکي باید د خپلو ځانو سره خپل نوټ کتابچه قلم له ځانه سره ولري تر څو د نن ورځې د لوست مهم نقاط په خپلو کتابچو کې له خپلو ځانو سره نوٹ کړی او په راتلونکي وختونه کې نه یوازې چې تاسو به ترې استفاده کوئ بلکې د خپل نورو ملګرو او دوستانو سره به یې هم شریکوئ. راځو درنو زده کوونکو خپل لوست پیل کوو. زموږ تاسو د نن ورځې پر وشتم لوست موضوع شربت کول ده. درنو ګللی زده کوونکو ممکن تاسو د میرمن شربت ګلی د نام سره آشنا یاست. شاید د میرمن شربت ګلی نوم د خپل خپلوانو او قریبانو او د یو چا څخه اوریدلی وي خو شاید د دې ژوند په حق له بشپړ معلومات نه لري چې دا میرمن څوک وه، چیرته زیږیدلې وه او څنګه د افغانو مشهور سیرو له جملو څخه شمیرل کیږي. راځو نن ورځ د میرمن شربت ګلی د ژوند په حق له معلومات ولو او د هغې د ژوند په حق له بشپړ معلومات ترلاسه کړو. نو درنو زده کوونکو تاسو ټول څخه هیله لرم چې د لوستر پای پر سره ملتیا وکړي. لولو چې میرمن شربت ګله څوک ده؟ شربت ګله په 1902 کال کې په یو پښتني کورنۍ کې زیږیدلې وه. لولو چې میرمن شربت ګله په خپل په 1902 کال کې په یو پښتني او افغاني کورنۍ کې زیږیدلې ده. د 1908 لسیزې په لومړي کې د هغوی پر کلي د شوروي ځواکونو د چرلکو لخوا بمباري وشوې. ویل شوي وه چې د بریدونو په ترڅ کې د هغې مور او پلار ووژل شوه. د هغې خویندې او وروڼه له افغانستان سره په پوله د ناصر باغ د کډوالو کیمپ پاکستان ته لاړل. درنو او ګلالۍ زده کوونکو کله چې په 1908 کال د دغې لسیزې په لومړي کې د هغوی پر کلي د شوروي اتحاد د ځواکونو لخوا څخه د چرلکو بمباري وشپلې نو په هغه وخت کې ویل سوي وه چې په دغو بریدونو په ترڅ کې د میرمن شربت ګلی مور او پلار وژل شوي دي او همچنان په دغه وخت کې وویل شوله چې د هغې او د هغې وروڼه دې ته مجبوره سپله تر څو دی د افغانستان پر پوله د ناصر باغ د کډوالو کیمپ پاکستان ته لاړ شي او هلته کډه وکړي. شربت ګله وروسته رسنیو ته د خپل ژوند په اړه وضاحت ورکړه او وی ویل چې پلار یې هغه مهال ژوندی و چې پاکستان ته کډوال شوه او مور یې د اپنډیکس په ناروغۍ مړه شوې وه. درنو او ګلالۍ زده کوونکو کله چې میرمن شربت ګله وپېژندل شول د هغې د ژوند په حق له معلومات ترلاسه شول نو په هغه وخت کې کله چې د میرمن شربت ګلی سره د رسنیو لخوا څخه مرکه وسوله هغې په دغه مرکه کې رسنیو ته وویل او د هغې د ژوند په حق له یې وضاحت ورته ورکړه. رسنیو ته یې دا واضح کړله چې کله د دې پر کلي باندې د شوروي اتحاد د چرلکو لخوا څخه بمباري کېدلې نو په هغه وخت کې د دې مور او پلار ونه وژل سوله. په هغه وخت کې د هغې پلار ژوندی و او دوی پاکستان ته کډوال سول او همچنان مور یې د اپنډیکس په ناروغۍ باندې مړه شوې وه. په 1904 کال د نېشنل جیوګرافیک جورنالیست سټیمک ماکری د جګړې د اغیزو څخه د انځور اخیستنې او راپور جوړولو لپاره افغانستان ته سفر وکړه او هلته یې د کډوالو کیمپونو څخه لیدنه وکړل. یعنی په کله چې 1904 کال و په دغه وخت کې د نېشنل جیوګرافیک جورنالیست سټیمک ماکری د جګړو د اغیزو څخه د انځور اخیستنې او راپور جوړولو لپاره افغانستان ته راولېږل سو تر څو دی د افغانستان دغه کوم کډوال چې په کومو کیمپونو کې دی د هغو څخه لیدنه وکړي او انځورونه واخلي چې ډېرې یې د افغانستان پاکستان په پوله کې و خو ماکری خبر نه و چې د یوه انځور له امله به دومره نړیوال شهرت ترلاسه کوي او ورځپاڼه به یې مشهوره کیږي. د شربت ګلی هغه عکس د نوموړي ورځپاڼې تر ټولو غوره عکس ګڼل شوی دی. یعنې کله چې ماکری افغانستان ته راغلی افغانستان ته سفر وکړه خو دی په دې څخه خبر نه و چې که چیرې دی د میرمن شربت ګلی دغه کوم عکس واخلي او هغه عکس پور کړي دی به د دغه عکس له امله څخه نړیوال شهرت پیدا کړي او د دې ورځپاڼه به په نړۍ کې یو له مشهورو مجلو یا هم مشهورو ورځپاڼو له جملو څخه وشمیرل سي. یعنی کله چې دغه مقري دغه اګست د میرمن شربت ملي د خپور کړي د دې له عمله څخه د وکول شوی چې نړیوال شهرت پیدا کړي. نو درنو زکون کو لولوچی مخیته سکیجی شربت کوله په پاکستان کې د کډوالو په کیم کې شونځی ته هم تلل. ماکری د هغی او نورو انجنو عکسونه واخیستل. ورسته تور پوری شو چې ماکری د عکسونو اخیستلو اجازه نه واخیسته، کوم چې د پښتني کلتور سره پټه کار کړي چې میرمنې باید خپل مخونه د کورنۍ څخه بهر نارنه وته ونه شي. یعنی کله چې میرمن شربت کوله په هغه وخت کې د پاکستان کې په یو کیمپ کې میشت و یا هم هلته کډواله شوې وه، نو په هغه وخت کې میرمن شربت کوله د پاکستان د کډوالو په کیمپ کې ښوونځي ته هم تلله، چې په هغه وخت کې کله چې ماکري د هغې او د نورو انجنو عکسونه واخیستله، نو د هغه څخه وروسته په ماکري باندې دا تور پورې شو چې ماکري د بې اجازې د هغه عکسونه اخیستي دي، ځکه په پښتني کلتور کې دا دود نه و چې یو افغانه انجلۍ یو افغانه میرمنه د خپلې کورنۍ څخه بهر و نورو نارنو ته خپل مخ وښیي. یعنی درنو زده کوونکو کله چې دا عکس واخیستل سو، نو په دغه وخت کې پر ماکري باندې دا تور پورې سو. په پیل کې د ورځپاڼې مدیر نه غوښتل چې دا عکس وکاروي، مګر بالاخره یې د یو پوښ انځور خپور کړ چې یوازې د افغان انجلۍ په نوم یادېده. دا مهال په 1958 کال د جون میاشتې نیټه وه. دغه عکس چې د یو معصومې او ښکلې نجلۍ نجلی شي چې شنې سترګې لري په مستقیمه توګه کیمرې ته ګوري، د افغان جګړې او د نړۍ په ګوټ ګوټ کې د کډوالو د ستونزو سمبول وګرځېده. یعنی کله چې درنو زده کوونکو ماکري چې کله دغه عکسونه د خپل مدیر سره شریک کړل، نو د ورځپاڼې مدیر په لومړي سر کې نه غوښتل تر څو دغه عکس وکاروي، خو مګر بالاخره د یو پوښ انځور یې خپور کړل چې دغه پوښ انځور یوازې د یو افغاني نجلۍ په نامه سره یجده، چې دغه مخال په 1958 کال د جون د میاشتې یو نیټه و چې په دغه نیټه کې دغه عکس کې یو معصوم عجزه یو ښکلې سیری لرونکې انجلۍ و، کوم چې شنې سترګې درلودلې او په مستقیمه توګه سره دغه انجلۍ و کیمرې ته کتل. دغه معصومې سحرې د افغاني جګړې او هم چنان د نړۍ په نړۍ کې په ګوټ ګوټ کې د کډوالو د ستونزو سمبول وګرځېدل. یعنی دې دغه سترګو چې کوم په معصومیت سره یې دغه کیمرې ته کتلی و، د دې څخه دا معلومېدله د هغه ټولو کډوالو ستونزې او مشکلات یو سمبول یا هم د یو مثال په توګه سره څرګند شوله. دا یوازنی عکس دی چې د نېشنل جیوګرافیک د ورځپاڼې د اصلي پوښ د انځور په توګه درې ځله کارول شوی دی. یعنی کله چې دغه عکس خپور سو، نو دغه عکس یو نړیوال شهرت پیدا کړله، او دا یوازنی هغه عکس له جملو څخه وشمرل سو چې درې ځلې د نېشنل جیوګرافیک د ورځپاڼې د اصلي پوښ په توګه سره کارول شوی دی. لومړی یې د 1958 کال د جون میاشتې و، دوهم ځل یې د شربتګلی له پیژندلو وروسته چې 2002 کال د اپریل په میاشت کې، درېم یې په 2013 کال کې د نېشنل جیوګرافیک په د یو سلو پنځویشتمې کلیزې په مناسبت دا انځور ولګوه او کلیزې یې ولمنځه. یعنی دغه انځور په خپله درې ځلې په دغه ورځپاڼې د شهرت له عمله څخه خپور شوی دی. لومړی ځل په 1958 کال کله چې د جون میاشت وه په دغه ورځ باندې خپور شو، دویم ځل کله چې میرمن شربت کوله وپېژندل شول، د هغې د ژوند په هکله معلومات لاسته راوړل شول، او د هغې د اوسېدلو ځای او نیټه او هم چنان د هغې د اوسېدلو کوم ځای کې چې دا ژوند کوي هغه ځای په نښه سو، نو ده هغه وخت 2002 کال و چې کله دا وپېژندل شو، نو دویم ځل لپاره د دې د عکس بیا خپور شو، او هم چنان دریم ځل په 2013 کال کې چې د نېشنل جیوګرافیک یو سلو پنځویشتمه کلیزه و، د هغې کلیزې په مناسبت سره هم دغه عکس خپور شو او هغه کلیزه ولمنځل شوه. شربت کوله د ټلویزیونی مستند فلم موضوع و. یعنی درنو زده کوونکو په هغه وخت کې میرمن شربت کوله د ټلویزیونی مستند فلم یو موضوع یا هم بحث و. د افغان نجلۍ لټون په نوم چې په 2002 کال په مارچ کې خپور شو، په 2022 کال کې شربت ګلی د لیرا د لیپرا کیا سره په یو مرکی کې د عکس په اړه خپل احساسات شریک کړل. یعنی هم چنان کله چې دغه هغه مهال په 2002 کال کې د مارچ ماشو په هغه وخت کې د یو افغاني انجلۍ یعنی د شربت کولی د لټون په حق باندې څېړنې وسپلې تر څو مېرمن شربت کولی پیدا سي او د هغې د ژوند په حقله معلومات پیدا کړي. نو په هغه وخت کې دا پخپله د ټولنیزنی مستند یو فلم موضوع و چې ټولو د دې د ژوند په حقله معلومات پیدا کول غوښتل. او همچنان په 2022 کال کې مېرمن شربت کولی د یوې مېرمنې سره په یو مرکه کې د خپل عکس په حقله خپل احساسات شریک کړل او د خپل عکس په عقلی ورته یادونه وکړل. هغه عکس ما لپاره ډېرې ستونزې رامنځته کړلې. که زه خبره وای ما به غوښتلی وای چې هیڅکله یې نه وای اخیستی. یعنې کله چې مېرمن شربت کولی د دې مېرمنې سره خپل احساسات شریکول نو د خپل احساساتو په شریکولو په جریان کې وویل هغه عکس چې کله زما څخه ما کړې اخیستی و نو هغه عکس ما لپاره ډېرې زیاتې ستونزې او مشکلات رامنځته کړل. که چېرې زه داسې خبره وای چې دا بخبریږي ما به هیڅکله نه وای غوښتي چې دغه عکس ما څخه اخیستل شوی وای. زما هغه ورځ په یاد ده هغه عکس اخیستونکي چې راغلی وو د ناصر باغ په ښوونځي کې یې راڅخه عکس واخیسته. خو وروسته زما کورنۍ په دې خبره شوې وه او ماته یې وویل چې داسې نه باید شوي وای. ستا عکس به اوس پوه شي په افغاني کلتور کې د ښځو عکس اخیستل تر ډېره دود نه و ندی. یعنی کله چې مېرمن شربت کولی دا عکس پاخستن نو په هغه وخت کې مېرمن شربت کولی کورنۍ چې کله خبر اسول نو مېرمن شربت کولی ته ویل دا ښه کار نه دی چې اوسو کچیرې دغه ستا عکس په رسنیو کې خپور سو یا هم نور خپور سو نو دا په افغاني کلتور کې د ښځو لپاره د عکس اخیستلو اجازه نه وه. نو دغه زیاتې ستونزې او مشکلات یې د پامیل د خوا څخه دې ته ورپېښه کړلې او دا یې له ستونزو او مشکلاتو سره مخامخ کړل. نو درنو زده کوونکو دا و زموږ او ستاسو د نن ورځې موضوع کوم چې زموږ او تاسو نن د مېرمن شربت کولی د ژوند په حقله معلومات ترلاسه کړه چې مېرمن شربت کولی څوک وه چیرته زېږېدلې وه څرنګه ژوند یې درلوده او څنګه یې سیرې نړیوال شهرت پیدا کړه. مېرمن شربت کولی هغه شخص و کوم چې د خپلې سیرې له امله څخه یې نړیوال شهرت پیدا کړله او اوس هم د افغانستان د یو ښکلو سیرو له جملو څخه شمېرل کېږي او دغه کومه افغان ان کومه نېشنل جغرافیک ورځپاڼه چې وه په هغه ورځپاڼه کې یو له مشهورو ورځپاڼو د پوسټ په توګه سره پېژندل شوې یو سیره ده. نو درنو زده کوونکو هیله منده یم چې په یو څه باندې پوه شوي یاست او یو څه مو ترلاسه کړي واوسېږي. اوس هم د لوست په راتلونکي برخه کې کورنۍ دنده لرو. ستاسو د ټولو درنو زده کوونکو کورنۍ دنده د درس لنډیز ولیکئ. د نن ورځې او تېرې ورځې په لوست باندې بیا تکرار وکړئ او همچنان درنو زده کوونکو زموږ ستاسو د نن ورځې لوست پر همدې ځای باندې پای ته رسیږي. هیله منده یم چې په یو څه پوه شوي یاست. تر بل داسې درس پرې چې زه ستاسو درانه چوپړ ته حاضرېږم. د الله په امان. ښه وخت.
د آزادی میلمه
سلامونه او درناوی. د آزادی میلمه د ځنګړو مرکو په لړۍ کې زه احمد تکل ستاسو کوربایم. نن د انجینرۍ او ټکنالوژۍ او نوښت د مدیریت په برخه کې د یو بریالي افغان کوربایم. په سویس کې د افغان ځوان رحیم الله سمندر په افغانستان، هند او د اروپا په څو هیوادونو کې لوړې زده کړې کړي او ادعا یې دا ده چې غواړي د افغانانو پر اړوند د نړیوالو ذهنیت بدل کړي. سمندر صاحب خبرونې ته ښه راغلاست. لومړی د خپل ځان په اړه یو څه راته ووایاست. لکه چې کین او خیلاس مو وپېژند، ژوند څنګه او په کوم ځای کې پیل شو او له هغه مخکې راته ووایاست لطفا.
ډېره مننه تکل صاحب. لومړی خو تاسو نه مننه چې زه د خبرونې ته راوبللم. زه د وردګ ولایت کې زیږیدلی یم، جهتو ولسوالۍ کې. نو لومړنۍ زده کړې مې هماغه په پخوا وخت کې هماغه مسجد کې په حساب باندې الف او با زده کول. د هغه نه وروسته په لومړي ټولګي کې شامل شوم او د غازی محمد جان خان د لیسې په نوم باندې یوه پخوانۍ عالي لیسه وه، هلته زما پلار استاد وه. نو لومړي ټولګي کې شامل شوم، بیا مې تر لسم سن پورې هلته زده کړې وکړې. اما له بعده مره په وروستیو کلو کې د جګړو له وجې ستونزې مشکلات وو، بیا په اصطلاح زه کابل ته سپارچه شوم او خپل دولسم ټولګی مې په کابل کې ولوسته. د کانکور ازموینه مې ترسره کړه او ښې نمرې مې اخیستلې. نو په هغه وخت کې د کانکور د ازموینې معیار دا و چې په لوړو نمرو باندې فارغین یعنی بهرنیو بورسیو ته معرفي کېدل د لوړو زده کړو دپاره. نو په هغه وخت کې ما د آزاد رقابت له لارې ترکیې هیواد بورسیې ته ثبت نام کړی و، همدارنګه روسیې ته او هندوستان ته.
زده کړو ته مو راځمه سمندر صاحب، زه اکثرا چې له خپلو میلمنو نه پوښتنه کوم نو دوی د عمر له سوال نه ټوپ اچوي، راسن وایي چې په دغه ځای کې زیږېدلی یم په داسې یوې کورنۍ کې، نه وایي چې په کوم کال کې یا څو کاله مخکې.
د ما عمر تکلسو تقریبا یعنی یو دېرش کاله دی، زه په هغه میلادي هغه باندې تقریبا څلور نوي کال کې زیږېدلی یم. د تاسو خبره ډېره پر ځای ده او د عمر په اړه باندې دغه د تاو د معلوماتو په اړه باندې خلک ویریږي هغه دقیق میاشت او نیټه نه وایي، نو زه یو دېرش کاله یم تکلسو.
ښه، څه خاطرې مو په کلي کې د ژوند خاطرې مو راته ووایاست هغه وخت چې لا تر اوسه پورې کابل ته نه وې تللي، دغه موقف یا دغه ځای کې چې اوس یاستې د دې مو هغه وخت تصور کولای شوي؟ یعنی خیالات مو هغه وخت چاتو او کنا څاپه له د نویو حقیقتونو سره د پرمختګ په نوم له یو بهیر سره ورسته ناڅاپه مخامخ شوي؟
کلیوالي ژوند نو بالکل جدا خیالات وی د تری طرف ماشم توپ کې او همدارنګه هدفونه وی، اما زه چې د خپل ژوند قصه تصور کوم او په دې اړه فکر کوم، زه داسې فکر کوم چې د ژوند د مختلفو شرایطو پر اساس سره مختلف فرصتونه رامنځته کیږي او د دې فرصتونو که ښه ګټه واخیستل شي، یعنی په ښه لوري باندې مدیریت شي، زما په نظر باندې سړی هدف ته رسیږي. هغه که د زده کړو په برخه کې هدف وي، هغه مثلا جامعې ته د خدمت په برخه کې هدف وي. زه چې ماشوم وم بالکل د موږ په کلي کې ژوند ډېر ساده و، یعنی امکانات ډېر کم و، د موږ خوشحالي د مکتب په دوره کې یو قلم او کتاب چیته وه. د ما په زړه دي په هغه وخت کې د سویډن په نوم باندې یو موسسه وه چې په روغتیا په برخه کې همدارنګه د تعلیم او تربیې په برخه کې په افغانستان کې د لرې پرتو سیمو کې د ښوونځیو سره مرسته کوله. نو موږ همیشه په دغه امید وو چې نوي قلمونه او نوي کتابچې موږ ته راوړي. د موږ ډېره مینه د قلم او کتابچې سره وه او د ما یو خاطره چې دغه ماشومتوب نه ذهن ته راځي، زه په هغه سن کې کستان یا اول نمره وم، دا د نورو شاګردانو حاضري به موږ اخیسته د ښوونځي هغه سرمالیم یا د سیم نگران به موږ ته دغه دنده راسپارلې وه.
او به خپلې خبرې په یاد وساته چې اول نمره وې د ټولګي، معنی یې دا ده چې له لومړي سر نه د زحمت یست او درس دی ویل.
همداسې وه تکالسو، بالکل د موږ سره ډېر د والدینو تشویق و، همدارنګه د موږ او تاسو په دو کلي کې ډېر ښه مشران و په هغه وخت کې هوس هم شته. نو د موږ سره د استادانو ډېر تشویق و، موږ یې همیشه هڅولو، حتی د لومړي ټولګي دوهم ټولګي چې موږ په دې باندې پوه شو، دوی موږ ته دغه ذهنیت را کړی و چې که تاسو دولسم سم نه فارغ شئ، تاسو به انجینر شئ، تاسو به ډاکټر شئ، تاسو به یو ښه وکیل شئ. د موږ ته په دې اړه دوی خبرې کولې چې دا امکانات هم شته چې تاسو بهرني هیواد ته د زده کړو لپاره ولاړ شئ. په هغه وخت کې د ترکیې په اړه موږ ډېر اورېدل، په همدغه امید او په همدغه هڅه باندې یعنې موږ کوښښ کوو چې ښه نمرې واخلو، ښه فیصدي په حساب باندې ولرو. او زه باید دا خبره باید ووایم چې ما سره د خپل پلار واقعا یعنې ډېر زحمت ایست په کور کې، زه به تشویقولم، همدارنګه په کورنۍ کې مور او شاوخوا خپلوان چې وو، نو بالکل په هغه وخت کې زه د لومړي ټولګي نه اول نمره وم تر یولسم سم پورې په هغه لیسه کې.
نو په دې حساب د پرمختګ له دغه مفهوم سره یا دغه موقف سره چې اوس په کې اس ناڅاپي نه مخامخ شوې، دا مو اول نه تمه درلوده؟
بالکل تکلسب، همداسې وه په هغه وخت کې یعنی د موږ هدف په حساب دغه ډېر روښانه وه چې زه دغه د دولسم ټولګي پورې زده کړې په ښه نمره باندې ترسره کړم، په ښه فیصدي باندې، او د هغه نه وروسته د کانکور په ازموینه کې زه ښې نمرې ترلاسه کړم. او د لوړو نمرو د پاره نو طبعي ده چې ډېر زحمت په کار وه. د ما په زړه دي تکلسب چې د هغه وخت کې په کلیو کې موږ برېښنا نه درلوده، اوس هم برېښنا نه شته، حتی دغه د سولار یا لمریز برېښنا سیستم هم وجود نه درلود. نو په کورونو کې به د الیکاین استفاده کېدله او الیکاین په داسې شکل و چې کورنۍ مثلا ټول یو ځای اوسېدل، حتی اقتصادي وضعیت کورنۍ ډېر ضعیفه و چې دوی هغه الیکاین ته په حساب هغه تلخاک به موږ ورته ویل، دوی حتی نشوای اخیستی چې ټوله شپه هغه چراغ ولګېږي. نو په میاشت کې به مثلا بیا هغه سپوږمۍ پنځلس ورځو مکمل شو، په وطن کې هوا هم ډېره پاکه وه او د شپې به د سپوږمۍ ډېر روښانه وه. د ما په زړه دي ما سپوږمۍ ته مطالعه کړې ده، د لسم سم کې د تاریخ مضمون د ما په زړه ده، دی ولسم سم د تاریخ مضمون ډیر غټ کتاب وو او په دوی کې دغه تاریخونه او کلونه ډیر زیات وو. نو دا موږ باید هر څه حس کړی وای. نو بالکل د دغه هر څه زحمتونه وو تکلسو بالکل.
د خپل دوستانو ملګرو نورو هلکانو ځوانانو چې یا ماشومانو چې په لومړی دوهم دریم ټولګي کې در سره د دریو نمونه البته مرا ته اخلي مګر راته وایي چې هغه اوس چیرته دی او څه کوي د ژوند په اړه راته وایي چې هغه پرمختګ چې تاسو کړی هغه هم دا پرمختګ په ژوند کې درلود. تکال سو
از د ټولګي د هغه میچو انسپشن میچو په حساب ده چې هغه لپاره فکر کوم او د کوم سره چې اړیکه لرم په سم کې ځوال نمبره ما د موږ د سم هغه دوهم نمبر ډیر لایق او ستا امریکا کې به د دې په برخه کې تخصص کوي یعنی د هغه به شي نمبر اخته او لایق وو. په همدې شکل دریم نمبر او څلورم نمبر یعنی دوی د ماسترایټر سطحې پورې دوی وسته زده کړې دي. نو دا څه کاونه وو چې مثلا دوی سینو مری نه درلود اما دوی زه فکر کوم چې تجارتونه لري اما له بعده مرغه زادي هغه په خانه یو ټولګیوال سره پړی کړي نه هم پاتې شوی د کډم اخر کال لوړ لسا یا عالی لسا په حساب په کابل ولایت کې لوستي و او د دې ټولګیوال سره ځکه
نه د کلی د ماشومتوب د دورې چې په جمعات کې مدرس سره ویل یا په لمړنی خوونځي کې اول دوهم دریم ټولګي کې ور سره وي د او په برته وای درې کسه
بېلکل زده ما ټولګیوالو نه یو کس پیژنه ما چې هغه یعنی انجینری لوسته ده او هغه پرمختګ دې زده کړو د مسلک په برخه کې کړای دی اما دا چې ټولګیوالم د ما په دې چې دا هغه جمله نه زده دوی یادونه کولای شم چې د ژوند شرایط ورته مساعد نشو یا په اطلاع باندې هغه د موږ او تاسو په وطنی اطلاع بخت ورسره یاری و نه کړه اقتصادي ستونزې به مثلا یادمنه چې فرصتونه مساعد نشول اما یادا چې دوی په وطن کې په کلی کې پاتې شول الله بعد مرغه د کلی ښه ژوند دی اما زه فکر کوم فرصتونه پکې ډیر محدود دي ځکه دوی د کانکور د ازموینې د فار البته دا فرصت نه درلود چې دوی البته د کانکور آمادګۍ پروګرام ولري اما په کابل ښار کې بیا د کانکور د آمادګۍ پروګرامونه ډیر زیات وو. نو زه فکر کوم چې د ما دغه سرنوشت بدل شو زه د کلی نه چې ښار ته راغلم په کابل ښار کې ما د کانکور د آمادګۍ پروګرامونه مې ولیدل که څه هم ما دغه پروګرامونه ډېره ګټه وانه خسته خو رقابتي شکل باندې ما کوښښ وکړو چې هغه محصولونه سطحې ته ځان ورسوم.
مننه. اوس به راشو ستاسو د تحصیل موضوع ته. تحصیلات مو په افغانستان کې په کومه برخه کې وکړل او وروسته په کومو برخو کې مو د ماستری سندونه ترلاسه کړل؟
تکال سو ما تنها تا دولسم سن پورې په افغانستان کې زده کړې کړې دي چې مخکې ما وویل دولسم دولسم سن پورې په کلی کې وي او دولسم سن مې په کابل کې لوستی او د هغه وروسته د خبرو نوموړي کې ما یادونه وکړه د هندستان هیواد بورسیا ما ترلاسه کړه د لوړو زده کړو وزارت خانه هغه معیار هم همدغه وه چې د کانکور لوړې نمرې وې او بل هم د لیسې دورې یعنې د لسم یولسم او دولسم سن لوړې نمرې یا فیصدي وه
د دریو وروستیو کلونو
دقیقا همداسې وه د ما د دریو وروستیو کلو فیصدي 99.6 وه په 2011 کال کې په لوړو زده کړو وزارت کې د ما شهادتنامه په لومړي درجه کې راتلله د فیصدۍ په حساب باندې. نو په هماغه اساس باندې موږ بورس ته معرفي شو بیا زه هندوستان ته ولاړم. د هندوستان دغه د ممبئی ښار مشهور دی د دې په تنګ کې یو بل ښار دی د پونا په نوم باندې دلته یو ډېر غټ دولتي پانتون شته دی د هند د لاسو ښو پانتونو په لیست کې راځي. نو د ما شوق تکل سو کریستیا وایم د ساختماني انجینرۍ سره و په افغانستان کې په هغه وخت کې چې د انجینرۍ په اړه موږ اورېدلي وو یوازې ساختماني انجینري ډېر اورېدلې وه په مخابراتو کې په تخنیک کې مثلا نورې برخې کوي ډېرې کمې وې خو ډېر ورسره موږ آشنا نه وو. موږ هند ته ورسېدو هند ته ناوخته موږ تللي وو نو د موږ سره په بله چاره نه وه وایي چې د ساختماني انجینرۍ کې نور هغه سیتونه نشته د ډک شوي دي. نو په هغه وخت کې موږ ته وړاندیز لغه وشو چې موږ په الکترونیک او مخابراتو برخه کې که داخله وو نو هغه ما ومنله بیا مې په الکترونیک او مخابراتو په برخه کې زده کړې شروع کړې تلور کولم د لیسانس تورال ته تکنیک کړه په حساب د کادر درجه چې موږ افغانستان کې ورته وایو په هند کې د سیستم بل سیستم دی چې د ای او بی او د تورتا ګریډ سیستم دی. نو بیا راغلم زه بیرته وطن ته راغلم هیواد ته راستون شوم.
یعنی وبخې ستاسو لیسانس د مخابراتو د انجینرۍ په برخه کې دی؟
تقریبا الکترونیک او مخابرات تقریبا ګډه رشته ده، ډېر مضامین پکې مشترک لوستل کېږي. نو ما الکترونیک او د مخابراتو رشته لوستل تکلسو. بله
ډېر ښه. او وروسته بیا نور تحصیل ته مو کوم ځای کې څنګه دوام ورکه، په کومو امکاناتو؟
په هند کې امکانات تکلسب که وایم، یعنی په کافی اندازه دومره امکانات و چې موږ هلته ژوند روان و، یعنی هغه ورځنی خوراک او پوښاک او هغه د زده کړو لپاره چېفترونه، یعنی تقریبا که وایم کم و، دومره نه دی لکه په نورو هېوادو کې چې بورسي امکانات محصلینو ته ورکول کېږي، لکه اروپایي هېوادونه یا په نورو هېوادو کې. نو وطن ته د راتګ سره زه په دنده پسې ګرځېدلم، ستونزه ماته دا وه چې زه څنګه دنده پیدا کړم، ځکه په هغه وخت کې له بده مرغه دغه ذهنیت ځوانانو تر منځ خپور شوی و چې تاسو باید یو پارلمان وکیل وپېژنئ، تاسو باید واسطه ولرئ چې تاسو وکولی شئ په یو شرکت یا په یو دولتي اداره کې دنده ترلاسه کړئ. نو ما خپل امید لاسه نه ورکوه، پوهنتونو ته زه ورتللم. په هغه پوهنتونو کې چې د کمپیوټر ساینس پوهنځی وه، بعضې مضامین ما د الکترونیک او مخابراتو په څانګه کې لوستي و، زه عملا ورغلم، دوی سره مې خبرې وکړې. اما هغه و چې ما په پوهنتون کې استادي شروع کړې لومړي ځل دپاره، که څه هم زه د یو لیسانس فارغ وم خو زده کړې مې په انګلیسي ژبه باندې کړې وې. نو لومړی مې په کابل کې استادي پیدا کړه، او په څنګ کې مې بیا د اترای اداره کې یو بسته ثبت نام کړی و. هغه ډېره اوږده کیسه ده، ته فکر کوم په دې برکه کې ونشو کولی شاید خبرې وکړو. زه د ډېرو چیلنجو سره مخ شوم چې څنګه دغه بس کې مثلا زه د کاندید په حیث باندې شارټلیست شم، او څنګه مې بیا خپله پارچه را وایستله.
اترا د مخابراتي خدماتو اداره وه.
دقیقا اترا چې ده تکلسب دغه د انګلیسي د ATRA مخفف دی، افغانستان ټیلی کمیونیکیشن ریګولیټري اتوریټي ورته وایي، یعنی په پښتو یا په دري کې د مخابراتو د تنظیم اداره ده چې د هیواد په کچه باندې مخابراتي خدمات او د ټکنالوژي په برخه کې ټول خدمات دوی باید تنظیم کړي.
پخوا
د مستقله اداره وه، او اوس د مخابراتو وزارت سره یو ځای فعالیت کوي.
خامیره باندې تاسو خپل خبرو ته دوام ورکړئ. اترا کې مو کار واخیست؟
بله، تکلسب نو اترا اداره کې ما دنده واخیسته. دوه کال وروسته زه د تیم د مشر په حیث یا هغه تیم لیدر په حیث باندې مقرر شوم. دغه نه وروسته د سرپرست امیر تر هغه پورې چوکۍ پورې په حساب په پس پورې زه ومالتا، او په همدغه وخت کې ما د هندوستان بورس ته بیا ثبت نام کړی و چې زه ماسترۍ ته ولاړ شم، ځکه ما هدف دغه و چې زده کړې یعنې مخکې یوسم نورې. نو هغه هم یو څه اوږده کیسه وه، درې ځله زه د هندوستان بورس ته بریالی شوم، خو له بعده مرغه زه نه پوهېږم چې د هند سفارت کې یا تحصیلاتو وزارت کې څه ستونزې وې، موږ هغه خپل حق ونه شوای کولی ترلاسه کړو.
موږ تاسو وایي یوازې تاسو وایي که یوه ډله ځوانانو
تقریبا 60 نفر محصلین چې دوی محصلین وو په حساب دندې یې درلودې په دولتي ادارو کې، د دوی د جملې نه تقریبا اوه کسان فکر کوم وتوانېدل چې هند ته ولاړ شي، اما دیارلس کسان شاوخوا موږ ونه شوای کولی چې هند ته ولاړ شو. دا چې اصلي علت څه و، موږ تر آخره په دې باندې له بعده مرغه پوه نه شو. نو بیا ما کابل پوهنتون کې د ماستری یو څانګه جوړه شوله د برق انجینرۍ په رشته کې، هغه ته ما امتحان ورکو، هلته محدود کسان منل کېدل. بیا مې ماستری هلته شروع کړه، د استادانو ډېرې ښې خاطرې لرم. تقریبا د کرونا شتې ورځې په هغه وخت کې د موږ پروګرام هم ناوخته شروع شو. نو اول سمستر مې تقریبا تکمیل کړی و، تکلسب چې بیا هېواد کې مثلا تحولات راغلل او بالاخره جمهوریت دوره سقوط شوه. نو په دلته ډېرې ستونزې رامنځته شوې.
هغه ماستری تکمیل نه شوه؟
ماستری هم داسې پاتې شوه. له بعده مرغه تکلسب اقتصادي ستونزې او نورې ستونزې په هغه وخت کې تاسو بهتره پوهېږئ چې مختلفې مثلا ستونزې وې، د بانکو مسایل و مثلا نور اقتصادي مسؤلیتونه و، مسؤلیتونه ډېر په هغه وخت کې درلودل. نو اما هغه و چې زه یو څه ناروغه شوم، او د ناروغۍ وجه هم دغه وه چې ما د شپې تر بیر نه وخته په دفتر کې کار کوه، حتی ما اضافه کاری نه اخیستله، شاید ما همکاران په درغ واوري. ما بدون د اضافه کاری نه، همدارنګه په ټیم کې مې چې کوم ملګري و، تر ماښامه پورې موږ کار کوه، او د موږ شعبه یو ډېره مهمه تخنیکي شعبه وه، د فریکونسي د مدیریت په برخه کې چې د هېواد په سطحه باندې د رادیوي فریکونسي چې رادیوګانې په هغه باندې خپرونې کولې، تلویزیونونه و، او بالاخره ټول مخابراتي شرکتونه او ټول وایرلس یا بی سیم خدمات چې په هیواد کې عرضه کېدل په هغه برخه کې موږ کار کوو. نو زه ډېر په چوکۍ باندې ناست وم، چې د ډاکټر سره مشوره وکړه، وایي ته څه کار کوې، ما وایي زه ډېر په چوکۍ باندې کېنم، وایي د چوکۍ دوامداره ناستی تا ته دغه ستونزه زیاتولی شي. نو ژوند کې یو بل فرصت به زه ووایم، که څه هم دلته کړاوونه وو، ډېرې ستونزې مې تکل شو. زه ایران ته ولاړم، پاکستان ته ولاړم، اصلا مې موخه تداوی و چې د تداوی وکړم. په همدغه وخت کې ما د انګلستان د څو هېوادونه د ماسترۍ دپاره هغه آفر لیټر یا داخله ترلاسه کړې وه، خو زړه نازړه وم، هېڅ مې زړه نه کېده چې دغه هېواد پرېږدم او زه بهرني هېواد ته مهاجر شم. یو یاد ونه بل باید دا وکړم چې په 2000 کال کې سویس هیواد ته ځنن دلته اوسېږم دلته راغلی ومه رسمي سفرو باندې اما بیرته به هیواد ته ستوم ډیرو کسانو ماته مشوره ده را کوله چې تاسو به هر کی پاتې شیا او تاسو دغه فرصت یې نه راځي خو دا خبره ما هیڅکله نه منله د سویس او جرمني د دغه ټولو سفرونو د بیرته هیواد ته تللی یم نو هغه پیسې به ډېرې اوږدې وي زه نه اوږدوم بیا نو فرصت بل په حساب هغه د ما په ژوند کې چې یو فرصت و هم ستونزې وې چې یو نوی چپتر را خلاص شو هغه دغه وه چې ما د ایټالیې د یو پوهنتون داخله ترلاسه کړه او د یو سیمستر دپاره یې مشروطه ماته بورسیه را کړې وه د دوی شرط دغه وه چې په لومړي سیمستر کې که تاسې نمرې واخیستې نو ته کولی شې چې دغه بورسیه د دوهم سیمستر دپاره نوی کړې نو بیا دغه ماسترۍ پروګرام تکل سو بیا د ګروپا هغه دوهم تحصیلي ژوند دوره 2022 کال کې راشید شو په ایټالیا کې د یو پوهنتون مې داخله ترلاسه کړه او بورسیه دوه سیمستر ما په ایټالیا کې ولوستل د درېیم سیمستر دپاره د ماسترۍ دورې موږ باید یو عملي کار کړی وای یو انټرنشیپ نو بیا په ایټالیا کې ستونزه دغه وه چې ما داسې یو کمپنۍ نه شوای پیدا کولی چې زه په انګلیسي ژبه د دوی سره هغه عملي کار وکړم او ایټالیایي ژبه مې ښه زده نه وه نو بیا یو کمپنۍ په پولنډ کې ما ته په حساب باندې دوی ښه راغلاس وویل عملی برخه د ماسترۍ ما په پولنډ کې ترسره کړه او هماغه ټیم کې په حساب زه بیا د مشر په حیث پاتې شوم چې د ترکیې او د نورو هیوادو هغه د انټرنشیپ دپاره چې محصلین راتلل د هغه مسؤلیت ما ته راسپارل شوی و ځکه هغه 5 کلنه تجربه چې د ما سره پخوا وه او د کابل پوهنتون د ماسترۍ کوم مهارتونه چې موږ ترلاسه کړي وو د ما سره کومک وکړه چې دغه ماسترۍ زه په اسانه توګه مخکې یستم او دا سفر ادامه پیدا کړه تکل سو د پولنډ نه ما وغوښتل چې دا پروګرام لږ نور هم جذاب شي او نوې تجربې ترلاسه کړم نو د ما آخر سمستر او د ماسترۍ تیزس پاتې وو بیا مې په جرمني کې یو پوهنتون سره موافقه په دې شکل باندې وشوه چې زه به د دوی سره دا پروګرام وایم تیر کال یعنې 2024 کال په می او جون میاشت کې ما خپل د ماسترۍ تیزس دفاع کړ او ماسترۍ مې ختمه شوه
وروسته به دا هم راته وایست چې عملا دا اوس چیرته کار کوئ په کومه اداره کې یا په کومه کمپنۍ کې او دنده مو څه ده خو اوس سمندر صاحب دا راته وایي چې دغه هڅې د دې چې خلکو ته قناعت ورکوي چې د افغانانو په باب په نړۍ کې په اروپا کې او په نوره دنیا کې اوسنی تصویر سم نه دی دا هڅې مو له کوم ځایه پیل کړې او څنګه دې ته دوام ورکوي
متکل سو بدیر مهمه پښتنه ده لکه څنګه چې تاسو وویل د خبرو په لومړي سر کې چې د ما اظهار هغه چې د زده نړیوالو فکر د افغانستان په اړه باندې بدل کړ هغه په دې معنا باندې چې هغه منفي تصویر له بعد مرغه چې په نړۍ کې خپور شوی د افغانانو په اړه یا د جګړې په اړه باندې یا د ستونزو د کړاوونو په اړه باندې چې دا تقریبا یعنې د څلورو لسیزو وضعیت دی چې اوږد وضعیت دی چلای وضعیت دی او دا تصویر څنګه موږ مثبت طرف ته
او به مخکې لدی چې هغه ته تشریح کړي دا وایي چې دا اوسنۍ تصویر څه ډول تصویر دی خلک د افغانانو په باب څه وایي یعنی افغانان تاوتریخوالی کوي یعنی افغانان په خپلو کې سره وران دي افغانان متمدن خلک نه دي څه ډول تصویر شته په دوی کې لکه به واضح وغږیږو کنه
تاسو بالکل زما موافقه ما که موږ واضح و نه غږیږو د ما په نظر باندې د ستونزې هغه اصلي ریښې موږ نشو راپلټلی او چې د ستونزې ریښه پیدا نه شي د ستونزې دپاره د ما په نظر د حل پیدا کول ستونزمن دي زه تکل سو دا پښتنه درته ځوابوم خو د پښتنې په سر کې زه باید دغه خبره هم واضح کړم چې موږ او تاسو افغانان ډېر زیات پوتنشیال لري پوتنشیال په دې معنا چې په موږ کې ډېره زیاته انرژي شته ده او ډېر لایقتونه په موږ کې شته دي اماده چې څنګه د خطر ته سوق شي او سوق شوي وای زه فکر کوم ستونزه په دې کې ده او دا چې تصویر څه دی د نړۍ د ما برداشت هغه دی چې دوی یعنی موږ ته اتمان دغه فکر کوي چې موږ د عصري نړۍ نه ورسته پاتې هیواد یو او بالکل ورسته پاتې یو په دې کې شک نشته دا چې په موږ باندې جګړې تپل شوې دي یا مثلا د جګړې د مخبلې نه دي یا ستونزې دي په هیواد کې یا موږ د دې لایق نه یو چې په دغه جګړو کې موږ پاتې شو یعنی په هغه وخت کې چې ما مخکې قصه وکړه چې زه یو متعلم هم په مکتب کې یا په حساب ماشوم وم د مو حق دغه نه واچې زه د جګړو دی واچې د کلیوالي سیمې نه مثلا مجبور شمه بل خور ته یا بل ولایت زالت سي پرچا واخلم په همدې شکل باندې د هیواد هغه غټه برخه خلک د مو په نظر باندې د لایق نه دي چې دوی په دغه ستونزې کې یاره لوي شي یا د ژوند هغه فرصتونه د زده کړو فرصتونه د ښه ژوند فرصتونه د دوی نه واخستل شي دا خبره زه فکر کوم لکه سیاسي اړخ ته ځي د مخ کې نه وړم چې د مثلا اصلي مسله څه و اما اوس هم د نړۍ ډیر هغه چې دی په حساب هغه تصویرونه د افغانانو په اړه لومړی دا هغه بوي چې د زده کړو معیار مثلا چې په ایټالیا کې ما د خپل پوهنتون د نړیوالې ادارې سره مې د هغه لارخود یا تیوتر دوی په انګلیسي کې ورته وای په دې هیڅ می کار کړی او دا ماته په ثبوت ورسیدله چې د افغانانو اپلیکیشن با پنتون تراتلل د دوی د انګلیسي مثلا معیار ټیټ و د زده کړو مثلا عملی معیارونه مثلا ټیټ و د تخنیکی برخه کې مثلا د موږ پنتونونه چې دی په نړیوال هغه درجه بندی کې په خلیص کې مثلا نه راځي مثلا نور د پچلی ستونزې دي یا مثلا افغانان چې بورسیه ترلاسه کړي دکته نه پاتې کیږي دا یو منفی تصور تکلسو په دورسته
او دات څنګه بدلیدای شي
تکال شو زپ دې باندې امید لرم هغه ته وای په تیاره کې چې هغه د شمع یو سپرنغای مو ورته وای یو واړه رڼا چې را پیدا شي کله هغه کېدای شي چې په غټه هغه باندې بدل شي پر خنای باندې ما چې وکتل افغانان مې چې وکتل په جرمني کې مثلا په نور اروپایي هیوادونو کې دوی معمولا مصروف وو مثلا په ډیرو سختو کارونو کې ما کوښښ کوم چې دوی سره زپ خبرې وکړم یعنی که هم دوی د ما سره شناخت نه درلود زه به ورتلم دوی سره مې ستلیمه شي کولې دوی سره مې خبرې کولې او دوی نه مې پوښتنې کولې چې څوک حاله کېږي ته دلته اوسېږې په څه باندې مصروف یې خو تر هېڅ ډېره وخته پورې ما د ډېرو کم ځوانانو نه دا خبره واورېدله چې دوی وویل چې زه په زده کړو باندې مصروف یم او په پانتونو کې ما عملا ولیدل د افغانانو شمېره ډېره کمه وه نو دې په حساب د ما په زړه کې یو قسم هغه کینه رامنځته کړې وه کینه په دې شکل باندې چې زه په دې باندې خفه کېدلم چې څنګه د نړۍ د هر ځای نه دلته محصلین شته اما افغانان نشته ما د ځان سره څو ځله په دې باندې فکر کاوه چې په موږ کې اصلا څه کم دي یعنی الله تعالی موږ ته هر څه مثلا د بدن هغه غړي را کړی دي زکوات موږ ته را کړی سترګې را کړی دي او څنګه چې د نړۍ نور انسانان مثلا په دوه پنځونو کې زده کړې کوي دوی پرمختګ کوي مثلا ښه سیستمونه جوړوي موږ ولې نشو کولای چې دا وکړو زه فکر کوم دا باعث و چې ما په زړه کې یو انرژي را پیدا کوله زه په شوق باندې درس تللم او هم دا څه و چې په جرمني کې دا خبره ما په دې شکل ثابته کړه د ما سره بل لار نه و د ما یو ځنۍ فرمول هم دا و چې زه په دغه مضمون کې شې نمرې ترلاسه کړم زه باید خپل ورته وخایم او دلته دا باید مهمه نه وي چې څوک د کوم هیواد دی مهمه باید دا وي چې څو دلته خاص دا کړه کړی دا او څو د امتحان په پورچا کې خلی کل کړی یعنی په جرمني کې د موږ په سیم کې د ما چې په زړه دي او یا شو خو مسلین وو د دوه ډېر شو هیواد او مسلین وو چې ما هغه سیم د ټاولې ده د نوښت مدیریت یا انوویشن منیجمنت په برخه کې موږ یو مضمون درلو ما په کې ډېره خواري وکړه خپل یا کې زه اوسېدلم ما بس د شپې تر وخته مې کوښښ کوه چې دغه مضمون کې زه مثلا ډېر کوښښ وکړم د انټرنټ د منابعو نه مې ښه استفاده وکړه مې یو ښه پروژه وړاندې کړله هماغه و چې په سیم کې د ما نمرې ډېرې ښې راغلې او د ما په زړه دي چې هماغه ورځ چې د نمرې اعلان شولې زه ډېرو خلکو زه تر هغه وخته پورې پوهنتون کې نه پېژندلم دغه د ما هم سیمپیانو نه پېژندلم یا د دوی علاقه به شاید خبرو نه وه سبا ورځ چې زه دپارټمنټ ته راغلم زه د یو بل ډول خراغلات سره مخامخ شوم دغه سهار د تېرې ورځې د سهار په پرتله ماته ډېر بل رقم وه مثلا د چین و د تایوان و د برازیل او د نورو هیوادو محصلین ماته راغلل وایي څنګه وتوانېدي چې په دغه مضمون کې پښې نمرې ترلاسه کړې د هغه یو ډېر پېچلی مضمون دی د موږ ملګري او دوستان او یا همسفیان څو ځله پکې ناکام شوي دي نو خبره هم کیسه ډېره اوږده ده تکل څو ما چې هغه کوم نوټ د ځان سره نیولی و په سیند کې چې هغه استاد څه ویلي وو هغه مې نوټ کړي وو بیا مې دا ډېر ښه ترتیب کړي وو بیا آخرې ورځې کې د یو مثال په شکل باندې ما خپل هغه نوټونه مې په ډپارټمنټ کې پرېښودل چې وروسته محصلین راځي د هغه نه ګټه واخلي او په دې باندې مې لیکلي وو چې زه د افغانستان یم یعنې ما زه په دې پوهېدلم چې که د ما نوټونه اوس هم هلته موجود وي دوی چې یو څه لولي دوی پوهېږي چې دغه کس افغانستان وو او دا افغان وو او زه فکر کوم دا انتشار کوي دا د نړۍ هر ځای ته هر پنتون ته او هر هیواد ته دغه ډیوه بلیږي ورځ په ورځ باندې او د دې نه نور خلک باید الهام واخلي هغه کسان چې مثلا دوی مهاجر دي یا مثلا د هیواد دننه کوم ځوانان دي زه داسې فکر کوم چې دوی ته حداقل هغه نظریه باید ورکړل شي دوی باید فقط وهڅول شي نور دوی دا کار خپله کوي
کور مودان د مرکې ورسته برخه تر رسیدلی یو سمندر صاحب ک لطفا په پای کې راته وایي چې دا اوس چیرته اوسېږي او کار مو څه دی لدې سره به بیا خپل خبرې هم راون غړو
ډیر مننه تکل سو زه فعلا په سویس هیواد کې اوسېږم تیر کال مې مستری په جرمني کې ختم شو بیا سویس ته راغلم بلته مې لومړی د درې میاشتې لپاره د خپل هیوادوالو خدمت مې په دې شکل باندې وکړه چې د انګلیسي او د پښتو د ری باندې ما د دوی ترجمانی کوله او په همدغه وخت کې زه په دنده پسې ګرځېدلم ژبه مې زده کوله ځکه په سویس کې جرمني ژبه ده تقریبا درې میاشتې شاوخوا کې تکل سو چې زه د سرې میاشتې یا سور سالي په هغه نړیواله کمیټه چې مرکز یا هغه اصلي څانګه یې په جنیوا کې ده او په ټول نړۍ کې مثلا دوی اغلری په حساب څنګه لري د پروژې د مدیریت په برخه کې دوی سره همکاري کوم. نو دا قرارداد می تقریبا یو کال شو خو ده او پنده وخت کې آنلاین کله کله مسلمانو ته لیکچر ورکوم، کله کله ویډیوګان جوړوم، کله کله د یک شنبه د شنبه تورات مرکه کوم، کله لیکل کوم چې وخت ولرم. د دې په مقابل کې زه به هیڅ نه نه مینه پیسې غوښتي او نه پیسې ترلاسه کوم. هدف مې فقط دا غوي چې د هیواد دننه د ځوانانو ته امید ورکړم، دوی زده کړو ته وهڅوم او په ډیرو میټینګو په ټولنو کې مثلا زه دلته برخه اخلم، کانفرنسو کې ډیر کې نه مدلته د دې په وجه باندې چې دا غزه بیا په اثبات باندې ورسوم چې موږ افغانان د هر څه وړتیا لرو او موږ هم تاسو هر څه کولی شو.
ډیره زیاته مننه له تاسو نه. قدرمن اوریدونکو، په سویس کې ډیر افغان ځوان رحیم الله سمندر و چې د آزادۍ میلمه په دې پروګرام کې را سره و. تر بل خبرونه مو په پاک خدای سپارم.
د آزادۍ میلمه.